رزقة البت.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو موږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالب اوریدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو خبرونې د تخبرو قربه موزه محمد حدیث پردې سیم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ مسابقه په څو شیبو کې پیلېږي. روسیې خپله هغه ادعا بیا تکرار کړه چې اسرائیل پکې د یوې روسۍ پوځي الوتکې د ویشتل کېدو علت بللی و. د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې اویایمه غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان سو. له عبدالله سره په دې سفر کې یو عالي رتبه هیات هم ملګری دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې اجرائیه رئیس به د ملګرو ملتونو د غونډې ته پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
په دې غونډه کې به پر سیاسي امنیتي مسایلو، پر را روانو انتخاباتو، سیمهییزو او نړیوالو همکاریو خبرې وکړي. د غونډې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي، د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري.
اجرائیه ریاست وی شغلی عبدالله به دغه راز د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې هم د مبارزې پر مسله خبرې وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لواء درستیزوال ډګروال امین الله نن ازادي راډیو ته وویل
مشران په جریان کې چغولي دي. اوس بیا د لیل کار کوي. موږ مجبور یو خپل روانې مشروع چې وګورم نږدې د څه خبره ده. یو دوه درې سوه متره د موږ خاورې ته را نږدې شوي ولته کار کوپله نن کار ته پام کړی دی. نو په وګورو څنګه کېږي.
پاکستان له میاشتو راهیسې پر ډیورند فرضي کرښه د غزن سیم د غځولو چارې پیل کړي چې افغان حکومت پر دې مسالې انتقاد کړی دی. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ 50 مسابقه پیل شوه. پچا بنګلادیش وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. تر اوسه پورې دوی منډې کړې دي او اول اوور روان دی. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ بلې د مسالو ته پوره چمتووالی لري او د افغان لوبغاړو مورال ډېر ښه دی.
دا د څلورو غوره ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت د مازیګر 4 بجې پیل شوې ده. د آسیایي جام په روانو سیالیو کې د بنګلادیش په وړاندې د افغانستان دویمه مسابقه ګڼل کیږي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواد څخه ګټلې وه. د بلخ د مرکز مزار شریف د مرمل پوځي اډې مخې ته راټول سوي اعتراض کوونکي وایي د بلخ پولیسو د زور په کارولو سره خواره واره کړې دي. د افغانستان په شمال کې د جرمني ځواکونو د دې پوځي اډې د پخوانیو کارکوونکو او ترجمانانو د اعتراضونو مسؤل جاوید سلطانی وایي د مرمل پوځي اډې مخې ته اعتراضونه له 2 اونیو راهیسې روان دي. ښاغلی سلطانی وایي تېر ماښام یې د پوځي اډې دروازه بنده کړې وه، خو نن غرمه د بلخ پولیسو له زور څخه په استفادې دوی سره خواره واره کړې دي. د بلخ د امنی قمندانۍ ویان شیرجان دورانی پر دې پیښه بې خبري وښوده. د مرمل کمپ پخوانی کارکوونکي او اعتراض کوونکي وایي د امنیتي ګواښونو له کبله ژوند په خطر کې دی او باید جرمني ته د انتقال غوښتنه ومنل سي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله علي خامنهي د امریکا د ګوډاګیانو کار بللی، د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 25 کسان وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. بل خو د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دې باب وویل
اونهایی که مدعی هستن امروز در سطح جهانی
هغوی چې نن د نړۍ په کچه ادعاوی کوي او د بشری حقونو ادعا پر لپسې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پښتونه یې امریکا ده او د امریکایانو لخوا پارول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د هیدر ناورت پرون ناوخت وویل چې متحده ایالاتونه ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل کېدل غندي. ایرینا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو چې پوځي دریشې په تنوي په حواس کې پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. دغه پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېدی. دغه جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او 8 کاله یې دوام وکړ. روسیې نن خپله هغه ادعا بیا تکرار کړه چې اسرائیل یې پکې د یوې روسي پوځي الوتکې د ویشتل کېدو علت بللی و. روسیا وایي دغه الوتکه د اسرائیل د پوځ د ناسمو معلوماتو له کبله ویشتل سوې ده. دغه پوځي الوتکه تېره دوشنبه د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې ویشتل سوه چې پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل شول. د سوریې دولتي ځواکونو فکر کړی و چې دغه IL-6 ډوله اکتشافي الوتکه د اسرائیل ده او د بمباری په ماموریت یې الوتنه کړې ځکه یې په لازقیه ولایت کې وویشتله. د روسیې د دفاع وزارت وایي د اسرائیل یوې الوتکې هڅه وکړه له دې روسي الوتکې د سپر په توګه کار واخلي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ده د اسرائیل د پیلوټ لږ مسلکیتوب یا هم ناغېړي وبلله. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په لیتوانیا کې د هغو کسانو د درناوي مراتب پر ځای کړل چې د شوروي او نازیانو د اشغال په وخت کې یې کړاو لیدلی او په لیتوانیا کې مړه سوي دي. پاپ نن د بالتیک حوزې دغه هیواد ته د خپل سفر په دویمه ورځ په دې مناسبت جوړو سو مراسمو کې برخه واخیسته.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانن که جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان فرصت های را مساعد بسازن که زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
دا سولی دالی شورا منشی امین الدین مظفری و دا همدی موضوع پارمو دا سیاسی چارولی و کارپو سر هم لنده مرکه کرده. دا افغان حکومت اجرایی رئیس دا ملګرو ملتونو په دری او یوم عمومی اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، کارهای منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن.
یو شمیر انتخاباتی چارون که انتقاد کوي چې پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسیون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې حال هم درکوو چې همدا اوس روانه ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یوه پوځي پریډ حمله غندلې ده. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خبروو. رازو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری نن ازادي رډیو ته ویل چې خاغلی خلیلزاد لټول وړخونو سره خبلتیا لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د امریکا سازیتوب کوي او د سولې خبرې اترې به بریالي توپ ترسوی. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې خاغلی خلیلزاد د یوې جامع طرحې په لرلو سره په افغانستان کې ټولو خواو ته قناعت ورکړي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد ته د سولې د خبرو اترو د موضوع سپارل په افغانستان کې نوې هیلې پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا چې خاغلی خلیلزاد د افغانستان له اوسني وضعیت نه لازم درک لري نو په کار ده چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد د دې کار د ترسره کولو توان لري او باید کوښښ وکړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری
ما ایست که اونها بتانند دوی سماهیل داده چې هغوی وتوانیږي نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي او په کوردن داسې زمینه مساعده کړي چې بین الافغاني مذاکرات او خبرو اترو ته لار هواره شي.
زمینه برای دیالوګ او گفتگو بین الافغاني مساعده.
دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب کوي. ښاغلی پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ته په یو پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په افغان سوله کې د امریکا د سولې هڅې رهبري کوي او په دې اړه به کېدونکو غونډو او ناستو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد یو غوره ټاکنه بللې او ویلي دي چې نوموړی به د افغانستان د سولې ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسوي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد چې پخوا په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې اړخیزې طرحې سره د سولې د خبرو اترو میدان ته ننوځي.
په یو طرحه باندې کار وکړي، هغه سې طرحه نه یوازې د حکومت د قناعت والي، بلکې د سیاستونو، د مخالفینو، حتی زموږ د همسایګانو دپاره داسې یو طرحه برابره کړي نوې طرحه تصفوش کولی د هغوی قناعت ترلاسه.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي، خو لا هم افغانان خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. خو د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه پراخې شوي چې ښې بېلګې د سعودي، قطر، اندونیزیا او روسیې ناستې دي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو ولسمشر محمد اشرف غني دوه اونۍ وړاندې په کابل کې ویناستې ته وویل چې افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي. وصل وصال آزادی ریډیو کابل.
بیا هم په همدې مسله کې تمکیږو. د نړیوال اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د امریکا لخوا د استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل پر ځای اقدام بولي. زما همکار وصل وصال د نړیوالو اړیکو کارپوه داود معیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه امریکا دغه اقدام څومره ګټور او پر ځای دی.
افغانستان په واقعیتونو کې د شورویانو د حمله د وخت په وخت کې د مجاهدینو کوم مشکلات چې کوم اختلافات چې دغه په وخت کې او د طالبانو د حضور په وخت کې او د بینالمللي نړیوال یو ټولنې د کوم حضور چې افغانستان کې په دې دوره کې په ټولو کې د مهم نقش درلود، د افغانستان په سر نقش درلود او د دنیا په مختلفو هوادونو کې د ډیر مفید نقش د امریکا هواد ته بازی کړی، کلیدي پوسونه مخته نو د امریکا لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنه په دې موضوع کې ګټوره او مفیده ګرځي.
هغه کوم موارد دي چې ښاغلی خلیلزاد باید ورباندې ډیر تمرکز وکړي سو د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسیږي؟
کوم مسائل چې افغانستان کې مطرح دي، یو داخلي مسائل ده چې طالبان یو موازی حکومت افغانستان کې پیژندل کیږي، نو نړۍ ته هم دا ثابته شوې ده چې د افغانستان موضوع نظامی حل نه لري. بین‌المللي ټولنه چې افغانستان کې وه هغوی ته د نظامي لاره نه مالی او یعنی تلفات وارد شول، نو په دې باندې باید خیلی زیات تاکید وکړي او د خپل متخصص په صفت دې ته متوجه ده چې بجز د صلح نه او یو د دیالوګ او مذاکرې طریقه د افغانستان موضوع بله لار نه لري. بل موضوع د دغه دیم سره هوادونو د ګاونډي هوادونو کوم مداخله ده چې ایران او روسیا او پاکستان په دې کې شامل دي، چې پاکستان د یو شیطانی زال په صفت د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره او د نړۍ لپاره دا یو تهدید دی او د همداسې مشاورینو لکه خلیلزاد په واسطه د امریکا ولسمشری او د غوره رهبری په دې باندې قانع شوې ده چې د افغانستان کې د تروریزم او د نور مشکلاتو اصلی عامل پاکستان دی. هغوی باید پاکستان باندې فشار واچي، همداسې فشار اچولی کله کومکونه ورباندې بندي، کله نور سیاسي او نور فشار نه پراولي. هغوی هم تو توادر چې دخل افغانستان کې د رشد، انکشاف، د ثبات او صلح ته رسیدو لپاره د دې معنی ونه.
د نړیوالو چارو کارپوه داود مایار وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکې است. اوس هم د انتخاباتو په تړاو یو موضوع، یو شمیر انتخاباتي چارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو بهیر د مدیریت په ضعف تورنوي، وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. دا چارون کې د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي، وایي انتخاباتو ته په پاتې کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کولی شي. تفصیل د یوسف خان زدران پراپور کې.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځئ له هغه طرحونه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه اسپان تر یو خپل تخصص لاندې راولي لږه نه بډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډاډیزه چې ټول تاسو په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکو وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه بیه د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ د سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړې دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ ولکه کې راشي او هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مولتا سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ کومه لوبه چې روانه ده په دې اړه هم په خبرونه کې درته حال درکوو. تر اوسه پورې 4 منډې شوي، 5مه ور روان ده او بنګلاديش په 6 ټاس ګټلی بیټنګ کوي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. په دې اړه به وروسته هم د تاسو سره جزئیات شریک کړو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په 23مه عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اسمبله کې به عبدالله په مختلفو برخو کې د افغان حکومت لیدلوري مطرح کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبله د افغانستان روان وضعیت لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې باید د افغانستان د سولې په موضوع ډیر تمرکز وشي. تفصیل د واصل وصال په یو بل راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یکشنبه په سهار د لوړ پوړو پلاوي په مشرۍ چې د بهرنیو چارو وزیر هم ورسره ملګری دی، د ملګرو ملتونو په 23مه عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره د نیویارک په لور وخوځېد. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دغه ناسته کې د افغانستان اړوند په مهمو سیاسي، امنیتي او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي.
دوی
په دغه ناسته کې به د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو او سیمه ایز او نړیوال همکاري خبري وکړي او د دغې ناستې په سنډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي د یو شمېر هیوادونو له ولسمشرانو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. ښاغلی میسم وایي اجرایي رئیس به په دغه ناسته کې د یادو مسایلو تر څنګ د مخدره موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي، افغانستان سره د نړیوالو همکاریو په پیاوړتیا، پوهنې او د ښځو د پیاوړتیا په پروګرامونو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 22م عمومي اسمبله کې تیر کال ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کړی و او د دغه هیواد په استازیتوب وینا هم وکړه. خو یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی وه سږکال هم ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې ګډون وکړي، خو په خبره له کوم دلیل پرته نیویارک ته د ښاغلي غنی سفر لغوه شو. په ورته وخت کې په نړیوالو اړیکو کې پو مشتاق رحیم د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبله د افغانستان د روان وضعیت په اړه مهمه بولي او ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید په دغه ناسته کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ د افغانانو ټولې غوښتنې تر نړیوالو ورسوي.
نو اساسي بحث خو همدا دی چې څنګه کولای شو د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان کې د سولې د راوستو، د امنیت او د ټیکاو د راوستو لپاره ترلاسه کړو، او زه فکر کوم همدغه باید د ایجنډا په سر کې ووسیږي. دویمه او د کار د پر ډیره مهمه مسله دا ده چې د هیوادونو سره د اجماع د پر زمينه سازي وشي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ناسته هر کال د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو په ګډون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان په دفتر کې جوړیږي او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د پرمختګونو او پر وړاندې د پروتو ستونزو راپور پکې وړاندې کیږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قرمن اوریدونکو، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ کرکټ لوبي چې اوس څه وضعیت ده فکر کوم افغانستان یو وکټ اخیستی. نور جزئیات به زما همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې دل دوی نه په وخلو. وصال صاحب مهرباني.
ډېر مننه پردي صاحب. نن نو لوبه بل ډول ده، بل ډول به زکه ورته وایي چې نن بنگلاديش لومړی ټاس ګټلی دی او بیټنګ کوي. په تېره لوبه کې که تاسو ته په یاد وي افغانستان ټاس ګټلی او لومړی بیټنګ یې کړی او ښه هدف یې ټاکلی و. نو نن به افغانستان اول بالینګ کوي او بنگلاديش به لومړی بیټنګ کوي. نو له ښه مرغه چې آفتاب عالم وتوانېدو چې لومړی وکټه په 1600 منډو باندې ترلاسه کړي، چې دا یو ښه خبر ده مینهوالو ته. نو هیله دا ده چې افغانستان نن وتوانېږي چې له بنگلاديش څخه په ښه توپیر باندې دغه لوبه وګټي.
او وصال صاحب، دې نن تاسو ویل چې یعنی لوبه فرق کوي او افغانستان بالینګ کوي. پخوانیو دوه لوبو کې فکر کوم افغانستان اول بیټنګ کړی و، عمده فرق یې په څه کې ده؟ یعنی کوم ټیم که اول بالینګ وکړي ښه ده او که بیټنګ وکړي؟
بالکل، د ټاس ګټلو یوه ګټه دا وي چې هغه وضعیت ته په کتو سره لوبډله چې ټاس ګټي هغه یو څه کریډیټ هغه ته ورځي چې هغه که وګوري چې میدان د بیټنګ لپاره ښه آمده دی نو لومړی بیټنګ انتخابوي، که چېرته بالینګ لپاره ښه آمده وي نو هغه لومړی بالینګ انتخابوي. نو طبیعي ده چې کومه لوبډله ټاس ګټي هغه لومړی بیټنګ کوي، نو یو څه کریډیټ ورځي هغه لوبډلې ته چې هغه ټاس ګټي. نو دغه کریډیټ نن بنگلاديش ترلاسه کړی دی افغانستان په وړاندې. او افغانستان هم معمولا د هدف په دفاع کې ډېر بریالی دی، یعنی مونږ ډېر ښه بالینګ لرو. په ځانګړې توګه زمونږ سپین بالینګ دومره قوي دی چې که نړیوالو مفسرینو ته وګورو هغوی وایي که افغانستان 200 منډې کوي نو دومره ښه بالینګ لري چې دفاع ورڅخه کولی شي. که څه هم مونږ د پاکستان په وړاندې 250 منډو دفاع هم ونه شوای کولی، کرکټ د دا پکې راځي، خو معمولا افغانستان په دفاع کې ډېر ښه دی، له خپل هدف څخه دفاع کوي او هدف ته په رسېدو کې اوسه کله ناکله بیټنګ لاین ناکامۍ سره مخ کیږي.
وصال صاحب، که د ایشیا کپ یا آسیا کپ لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې افغانستان څومره چانس لري چې فائنل ته لاړ شي، په داسې حال کې چې درې پیاوړې لوبډلې نورې هم شته دي، هند، پاکستان، بنگلاديش، ور سره لوبه لرو، څومره چانس جوړیږي، څه باید وشي؟
اول خو دا ډېره زیاته ښه خبره ده، پر دې سره لومړي ځل لپاره افغانستان په دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیږي او توانېږي چې څلورو غورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. سریلانکا له دغه سیالیو افغانستان بهر که، هانګ کانګ هم بهر شو، له بنگلاديش هم موږ لوبې ګټو، یعنی له پاکستان او هند نه وروسته افغانستان په دغه سیالیو کې اوس مهال بهترینه لوبډله ګڼل کیږي چې ښه سیالۍ کړي دي. نو افغانستان په هغه صورت کې چانس لري چې پایلو به تلار پیدا کړي دغه سیالیو چې هند له پاکستان نه وګټي او بنگلاديش هم پاکستان ته ماتې ورکړي، او افغانستان بیا نننۍ لوبه په ښه پوزیشن سره له بنگلاديش نه وګټي، نو په هغه صورت کې افغانستان چانس پیدا کوي. او یا هم افغانستان خپل دواړه لوبې وګټي، بنگلاديش نه هم وګټي نن او هند نه هم لوبه افغانستان وګټي، او دا کرکټ د ناممکنه خبره نه ده. ممکن افغانستان له هندوستان نم لوبو گټي او نن بنگلاديش نه هم ډېر چانس شته چې افغانستان بریالي شي. خو بیا هم ډېر تبصره ده چې خای دغه سیالي په پیلو بکې او زل بیا هند او پاکستان له بل سره مخامخ شي. پردې سه
bale ډېر مننه فکر کوم چې یو بل وکټ هم افغانستان واخیستله په همدې هیله چې افغانستان وګټي. قدرمنو اوریدونکو د دغه لوبې په اړه به تاسو ته په راتلونکو خبری سرویسونو کې هم جزئیات درکوو. نو له ازادي راډیو سره پاتې شئ. اوس هم راګرځو پاتې مطالبو ته. په افغانستان کې د پرانیستي حکومتوالۍ بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجودې دي. د یادې ادارې مرستیالې محموده تقوا نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم ځینو چارواکو په ښکاره خپل شتمنۍ ثبت کړي خو ډېرې دغه کار ته زړه نښې کوي. د شتمنیو د ثبت اداره بیا وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې دا بهیر ګړندی کړی او تر دې دمه 15,000 چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران پیو بل راپور کې.
د فساد او د عامه شتمنیو د لټولو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستو حکومتولۍ له مخې یو مهم شرط دی. خو د کلونو له تېرېدو وروسته لا هم د دغه پروسې د پڅ بهیر په اړه انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیستو حکومتولۍ بنسټ وایي ټیټپوړي چارواکي او هغوی چې فساد نه کوي خپله شتمني ثبتوي خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیالې محمودې تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشرانو هم دې اصل ته غاړه نه دی
ښي. یو تعهد لرو پرانیستو حکومتوالۍ کې او اخیستلی هم دی چې دوی باید خلکو دارایي ثبت. زموږ ستونزه دغه وه چې کېدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي. که یې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان مې لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یو شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ یې جوړ کړی دی هغه یې د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم یې دی، د زوی په نوم یې دی. مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې ثبت کړي.
له دې وړاندې تېره ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تېرو شپږو میاشتو کې د 15,000 لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دغې ادارې مشر ناهید ایسار وویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او ورپسې څېړل کېږي. خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 350 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانیستې حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي. په دغه لیست کې د ولسمشر محمد اشرف غني نقد شتمني 320 میلیونه او داغه د دویم رسیال سرور دانشتمنی 20,000 امریکایي ډالر ثبت شوی دی. خو د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال او اجرایي رئیس د شتمنیو په اړه بیا معلومات نه دي شریک شوی. په پرانیستي حکومتوالۍ کې 15 هیوادونه شامل دي او افغانستان هم تیر کال د دغه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې دالي ادارې پخوانی رئیس هم په دې اړه اندېښنې او انتقادونه پر ځای ګڼي. وایي چې د شتمنیو د ثبت لپاره د خلکو او چارواکو همکاري اړینه ده.
آزادی رادیو تغوا گونی سی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یوه سیمه ایز موضوع دا متحد ویلتونو ملگور ملتونو چارواکو دا ایران پا جنوب که پر یو پوزی پریت هم لغندلی. احمد تکل پا دیارا جزیات را طول کردی.
د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناویرت پر نوښت وویل چې متحد ایالات ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل غندي. میرمن ناویرت زیاته کړه موږ د تروریستي حملو په وړاندې د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې بد وخت کې خواخوږي ورسره څرګندوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله غندي. ګوتیرش د پیښې د قربانیانو له کورنیو د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د سمدستي روغتیا هیله کړې ده. له دې مخکې د نورو هیوادونو حکومتونو هم پر دې پیښه خفګان ښودلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې حملې له کبله د ایران له خلکو سره خواخوږي ښودلې. ایرنا خبري اژانس د ښاغلي پوتین له قوله لیکي چې نوموړی وایي مسکو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پراخولو ته چمتو دی. ایرنا د باخبرو سرچینو په حواله وایي په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو پر هغه ځای چې چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. په دې حمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. دا پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1990 1988 کال کې پای ته ورسیده. د دې حمله مسؤلیت دوه ډلو منلی، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې دواړو ویلي چې دا حمله دوی کړې. د اهواز د ملي مقاومت یو ویان یعقوب هور توتساری د ازادۍ راډیو له فردا څنګه سره په خبرو کې تایید کړه چې دا حمله دوی کړې ده. ایران مذهبي مشر د دې حمله پړه د امریکا پر ګوډاګیانو اچولې. آیت الله علی خامنئی پر خپل رسمي ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د حمله په سیمه کې د امریکا د ګوډاګیو دولتونو د پلانونو دوام دی چې هدف یې په ایران کې ناامني ده. ولسمشر حسن روحانی د حکومت د مخالفینو پر ضد د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکړی او ویلي دی حکومت به حتی کوچنیو ګواښونو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. روحانی د اهواز پر حمله امریکا او د سیمې هیوادونه تورن کړل.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلې لوبه چې همدا اوس روانه ده، وروستۍ حال دا دی چې وم امر اور روان دی. نونس یو بخې یو شمنډي شوی دی، دوه نفر اوټ شوی دی. بنگلاديش د افغانستان افتاب علم افغان لوبغاړي و وکټ اخیستی او مجیب ستران بل وکټ اخیستی ده. وخت په کابل کې د مازیګر لور بجې او دیش تحقیق شوې. د خبرونو لنډی سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې او یوم غونډه کې د ګډون په هدف نیویارک ته روان شوی دی. په دې غونډه کې به ښاغلی عبدالله پر سیاسي امنیتی مسایلو او روانو انتخاباتو بحث وکړي. په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. په چیاټاس بنگلاديش ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. تر دې شبي پوری ووم اور روان دی. یو وشت منډي سوي دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. یو لوبغاړي افتاب علم بل هم مجیب رحمان زدران سوځولای دی. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان لخوا یې د غزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. د بلخ د مرکز مزار شریف د مرمول پوځي اډې مخې ته راټول سوي اعتراض کوونکي وایي د بلخ پولیسو د زور په کارولو سره دوی خواره واره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس په دې حمله کې 25 کسان وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. روسیې نن خپل هغه ادعا بیا تکرار کړه چې اسرائیل په کې د روسي پوځي الوتکې د وشتل کېدو علت بللی وو. روسیا وایي دغه الوتکه د اسرائیل د پوځ د ناسمو معلوماتو له کبله وشتل سوې ده. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په لیتوانیا کې د هغو کسانو د درنوي مراتب پر ځای کړل چې د شوروي اتحاد او نازیانو د اشغال په وخت کې کړاو لیدلی او په لیتوانیا کې مړ سوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د کرکټ د آسیایي جام په دوهم پړاو سیالیو کې د دوهم ځل لپاره د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره میدان ته ووته. مخکې تر دې دغه هیواد په لومړي پړاو سیالیو کې بنگلاديش ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش نننۍ لوبه هم په ابوظبي کې د شیخ زید په نړیوال لوبغالي کې روانه ده. دا د سوپر فور لړۍ څلورم سیالي ده. افغانستان به د روانې سې شنبې په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره سیالي وکړي. په ورته وخت کې د آسیا جام د سیالیو په لړ کې هند هم نن بیا ځلې له پاکستان سره مخ شو. د لوبډلې په لومړي پړاو کې هند پاکستان مات کړی و. د افغانستان د آشیهارا کراټې ملي ټیم سوار لسم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوې. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي په دغو سیالیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د ولس ولایتونو شاوخوا 500 ورزشکاران ګډون لري. د دوی په وینا یادې سیالۍ ملي ټیم ته د بااستعداده او خو ورزشکارانو د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. د بدني روزنې عمومي ریاست او اولمپیک ملي کمیټې رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی نن په له جوړې شوې غونډې ته ویل چې اړتیا ده څو د فدراسیونونو د ظرفیت لوړولو لپاره کار وشي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر اصغر افغان او راشد خان جریمه کړل. دې شورا ویل چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم غړی حسن علي هم جریمه شوی. د کرکټ د نړیوالې شورا په وینا هغوی ورزشکارانو ته د لازم چلند په اصولو د تیری له امله جریمه کړی دی. راشد خان، اصغر افغان او حسن علي ته د جمعې د ورځې په مسابقه کې په یو مورد کې د ناسم چلند لامل منفی نمره هم ورکړ شوې دي.
قدر منوریدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننه سره از موږ د خبرونې لمړی نیمه يم دلته پاتې ورسیده او دوه هم دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د روښو عزیزانو پروګرامونه مو درته چمتو کړي. د هغې د خبرېدو وخت را رسیدلی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا له ولایت د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات اداري په یو امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات اداري کمیسیون وایي چې دغه څانګه چې تا په کې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څانګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډېره موده کېږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
مننه، نه وانم نجیب الله ده، د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مو خو دا وه چې په کال 2019 کې د اصلاحاتي ادارې له لارې اوله زره بستونه اعلان شول، بیا موږ د انټرنیټ لاري ثبتنام وکړو، نو د دارالمعلمین ته شرط دیستم، نو کله ته ثانی د امتحان ته لاړم او مې کتل چې زه د شریعت نه فارغ یم او علوم دینی بس نو. بیا په ثانی د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورینو پوښتنه وکړه، ګوره چې داسې ستونزې سره مخامخ یم، شاید لیست سوی ما دارالمعلمین ته ولې بس مې نشته، نو زه څه وکړم؟ او زه حال دا چې انګلیسي تجربه هم لرم، اسناد هم لرم، که انګلیسي ته امتحان ورکوم وای نه خیر انګلیسی ته نشي ورکول، که حساب بس نشته ته کولی شي د انګلیسي په ځای روان شناسي انتخاب کړي. نو ما د روان شناسي کوډ ورک، په نتیجه کې تلو او نوې کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمین ته. کله مې چې دا خپل اسنادونه ارتبي کول، نو دا اسنادونه مې تر کابل ورسېدل، ریاست عمومي تربیه معلم د افغانستان هغه را تکړه چې تاسې خلاف د رښتیا موږ ته معرفي شوې یاستې، موږ نشو کول تاسو مکتوبي منظوري درکړو. نو له دنه وروسته مالې موږ نو سرانجام وایي تاسې د هر چا سره وغږی چا کامیاب کړی یاستې. کله چې موږ دوه ته لاړو خپل اصلاحات ادارې سره، هغه سره دا موضوع مطرح کړه، وایي دا تصمیم گیری کېږي، هغه نه وروسته بیا موږ تاسو ته رپورټ درکوو. نو دغه نن شپږ میاشت کېږي بې سرنوشته همدغسې بېکاره پاتې یو په کور کې، نوم کار شته نوم ګزران.
د پوهنې وزارت دا ځواب درکړ،
ریاست د عمومي تربیه معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره ورکړې.
وایي دغه اصلاحات ادارې دغه یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري، وزیر هم نشي کولی. موږ ته کوم امور را سپارلي ما اجرات په مخ بیو، نو دغه امور دا دي چې تاسو خلاف د رښتیا موږ ته معرفي کړی یاستئ، ستونزه مو اصلاحات ادارې سره مطرح کړي. کله چې موږ هلته لاړو اصلاحات ادارې مخې ته، نو راغې کړي وایي که چېرته تاسو رئیس د اصلاحات ادارې تاسو پېژندي، نو تاسو ته دې زنګ وایي، که نه نو تاسو نشي کولی دننه. هسې دې سلا کس مو پیدا نه کړه چې موږ خپله موضوع سره
مخامخ یو. ښه، که اوس د روانشناسۍ په څانګه کې تاسې ونیسي علاقه ورسره لرئ او کولی شئ چې په دې رشته کې خپلې راتلونکې چارې پر مخ بوزي؟
زه وایم که امتحان دې واخلي شفایي او تحریري، که مې ونسو کولی نو هغه بیا ما خپله مې استعداد درلود دا کار مې وکړو. که څوک استعداد ونه لري هېڅکله میدان ته وځي نه.
د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ته تللی مسؤولینو خو به درته څه ویلي؟ که نه
موږ ته اجازه نه راکوي مرکزي اصلاحاتي ادارې ته چې موږ دننه لاړ شو دې اصلاح سره وغږېږو. بیا موږ ته هلته کوم کس چې د ورځ کې وړاړ وغږې کړي چې تاسې خپله ولایت اصلاحاتي ادارې ته لاړ شئ او خپله ولایت اصلاحاتي ادارې کې خپله موضوع مطرح کړي، دغه زنه دا کار په مخ دی خو کله چې بیا خپل ولایت اصلاحي ادارې ته زم حال ته پښتنه کوم ویلو ست تصمیم گیری نه دا اخیستل شوی مونږ ته کوم رپورټ نه درغلی مونږ تاسو ته څه شی ویلی نه شوتی آیا داسې ردوي بالکل ټوټل او که داسې یو تصمیم گیری اخیستل کیږي
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څنګه شته
بالکل په ټول څلور دېرش ولایتونو کې اصلاحي ادارې نمایندګي شته
ته غواړی چې ښوونکی شي
دکتور خصوصي کیم خوست کی مکار کو خوست پانتون د شریعت څنګه نه فارغ یو بالکل غلمی د پاره امتحان ورکړو کامیاب شیو غواړم دا کار وکړو خوست به سرنوشت پاتې یو نه مو څوک راغوري او نه څوک هم پریز راځي سلا سره وغږیږو خپل مشکل مطرح
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لویاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه. جناب احمد، د ځینو ښوونکو نه چې پخوا ازموینه اخیستل شوې، البته د اداري اصلاحاتو لخوا، دغه ازموینه کله اخیستل شوې او هغه پروسه څنګه وه او نتیجه یې څه شوه؟
تاسو پوهیږئ چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8000 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا وپیژندل شو او آزاد سیالۍ ته وسپارل شو، چې په دې کې تقریبا 3 لکه کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړی وو. او ازموینې د کانکور په سیستم ترسره شو په 3 ولایتونو کې اول ترسره شو، د هغوی نتایج اعلان شو. هغه کسان چې کامیابان هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو، پس له دې چې اسنادو کاری تجربه کرده و ارزول شد. نو پس لغی موږ بیا د کابل امتحانم شروع که کابل امتحانم خلاص شد و در اوس محل چیز تا سر اغیه گیگم در کابل کاندیدان اغا موفق کاندیدان بیا اغوی اسناد و ارزیابی که گیده کمیسیون لخوا و کلا چه اسناد تاییدی که دو ادارات معرفی که گیم.
خاغل احمد، دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکوونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه، خو اوس ورته وایي چې تا د رشتې خلاف امتحان ورکړی. بیا وایي ډېره موده کېږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی. ستاسې نظر غواړم.
دا د سورو چې د خو اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې پراختیا او په دې وسعت کې بس لانس کاندیدان شو. یعنی د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بیخي ډېر وي، خو الحمدلله فضل خدای هغه دقت چې د موږ د همکارانو لخوا ترسره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بیخي لږ وو. تقریبا 2 شپېته بس په دغه 8000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چې هغه زموږ مشخص ټیم تخنیکي ټیم ټول سره ولیده. تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلوده مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکړي تر اوسه پورې کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع چې تاسو وایي چېرته ده، دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ ته نه ده مراجعه نه ده کړی، یا رښتیا دوی دا سړی کامیاب دی که نه دی؟ نو زما غوښتنه دا ده چې دا سړی که د ما غږ اوري یو کمیسیون ته راشي، زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم ووینم چې دا سړی اول کامیاب دی که نه، ډیټابیس چې کو پس له هغې که هر مشکلي موږ که اوس امکان ولري که نه که حل سي خو ورته حل کوو، ځکه چې 2 میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه. او که نه بیا کېږي چې د ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید کړي انشاءالله بسونه ډېرې لامېږي. خدای مهربان.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې ډیره موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې خون کې شي، خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د رشتې خلاف یې ازموینه ورکړي. او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د دې د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمند اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې چارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو ته خپلې نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. هیله ده چې د ژوند په ټولو برخو کې بریالي اوسئ. د دې اونۍ پیغامونه راخلو چې ځینې دوستانو ورک عزیزان پیدا کړي دي، معلومات یې راسره شریکوي، نښانې یې راته وایي، او ځینې نور بیا په خپلو ورکو پسې ګرځي او وایي چې په کوم ځای کې ورک شوي دي او کومې نښانې لري. نور مو وخت نه نیسم، ستاسو راغلي پیغامونه به واورو.
بله، السلام علیکم. زه ګل احمد ویسالم د هلمند ولایت بنډالی ولسوالۍ د سید آباد څخه دا پیغام ته پریږدم. دلته زموږ سره یو ورک عزیز دی، موږ پیدا کړی دی، د عارف الله په نامه دی، په ژبه ګونګی دی، په قلم باندې خط یې زده دی، خپل نوم لیکي پر کتابچه باندې. زما نوم عارف الله دی. نو قریب څوک یې نه دی پیدا شوی، د دې په دغه وطن کې ګرځي، ته دا اوس پرې قریب څوک نشته، که د چا یا قریب وي یا د چا دوست وي یا چا ورور وي، نو زما سره دې په دغه لاندې شمېره اړیکه ونیسي چې زه یې په اړه پوره معلومات ورکړم. زما ټلیفون شمېره ده 0
السلام علیکم. سلام د آزادی رادیو ټولو قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمن تر اخیرم د کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ نه. البته یو کس چې سود خورمی خپل نوم اخلي او ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي، او تقریبا شپږ کاله مخکې ایران هیواد ته تللی و. هلته یې ما ته زنګ ووهه چې زه تقریبا شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا پنځه کاله زندانی وم او اوس فیلن زندان نه خوش یم، او دلته په ایران کې یو ساختماني شرکت کې کار کوم، او خپلې کورنۍ دوستانو نه وایي څه خبر نه لرم. نو د خورمی صاحب په هکله کورنۍ دوستان معلومات غواړي، نو زه به د مسعود خورمی په هکله معلومات ورکړم. ما ته دې زنګ ووهئ، زه به ورته د خورمی صاحب شماره ورکړم او معلومات به یې په هکله ورکړم. البته دغې شمارې ته دې زنګ ووهئ 0　　　     بیا هم شماره تکرارم 0　　　======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== یا سلورت یا سلورت یا شپک سوا وات یا نور موقع نیمیسم دخلی پامن. بله السلام علیکم ازادی رادیو در خوشو عزیزان و خبرونی منوالو او کارتون. السلام علیکم و برکات و از عبال وید نالی کنی ولی با ستمبر پل لسما او دوشن بیق او راد پار فتنیم بجول بندی رسیم عزیزان خبرونه که فیورور لیکن یو دی و چې بعد القهار زیده مستر وسیږي زادر وخت چې دین کړي زه کومه چې ولا شرط چې راغلم نن دې چې سره راځم او که شرط دې غلطه ویلې په سیستم کې نو کوم تاسو دې نه مهرباني وکړئ که تاسو په وړاندې څه شي کې هم هغه نظر چې کومه شمره دې کې نو دې شمره راځي.
محترم وروره په دغه مشخصاتو پیغام چې تاسو وایست موږ په خپل آرشیف کې پیدا نکړ، خو د دې تاسو پیغام خپور کړ. که چیرې هماغه دوست تاسو ژغ اوري نو هیله ده چې تاسو د جواب لپاره زنګ درته ووهي. نور پیغامونه هم لرو.
السلام علیکم جناب عبدالخالق اخون ولایت علم نور فرید احمد شوف په حاله ده چې جناب عبدالخالق برادر شپې مو چې پروت یم موږ وروره عبدالرزاق په نامه ده چې وروره عبدالوالي او عبدالغنی دې جناب عبدالخالق اخون او دا کته چې چیرې ابلغه جوړ زنګولې وکړه
جلیل احمد د فراد ولایت بالا بلوک ګورشاری د ګرانی د کلی موروره شپږ کال د کورنۍ ته خورکه منا برکته ما کچیر زما کورنۍ زما आवाज اوري او یا بل مسلمان زما आवाज اوري زما کورنۍ په باب باندې معلومات لري یره هله لرمه د ما ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوهه زما د ټلیفون نمبر دی 01 0 8 8 0 0 8 1 د ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0 0 8 8 0 0 8 1 د ازادي راډیو خبري راځه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو اوس په هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، نوم یالا گل ده د پروان ولایت د کوی ساتي ول سوالی نه می اړی کني ول زما اورور ده د کیپات الله په نوم ولاد محمد ابراهیم د نو اختر نامخ کې نادر کښوې ده، تر اوسه څه معلومات نشته، کچاته معلومات نو په دغه شمیره دی اړی کونی سي 0005 8 0 1 2. شماره یو ځلی بیا تکراروم 0005 8 8 0 1 2. که چاته معلومات نو دا شماره ته تماس ونیسی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نوائم ہلمند نظام قبول دیا زما دا زګیرا دې خډیر زیات مانا کوم دا ورته زه خلایې زما یو ورو رکتو چې دا یو ډیر مسکاله سپیډ د مسکاله ومد نشم ځان نیوز زما څه تاسو سوالې رکتو کارو دا اړه معلومات لري او ته معلومات مرته په دغه شمره باندې څنګه څه پر ورته ولتل یو شول درګي درګي چې ما یې درګاو څه پر ورته په سلور نه یو یو دوا دری 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 او سلام په احترام
شماره
دل. السلام علیکم، زګل احمد د هلمند ولایت د نادی د کولی د لباغ سدون ته نکات شمع احمد په نامه دی د جنګلا کا زیږې د ممتو سرور دی دغه سرور کال کې د کوره څخه نادره کاوه د موږ دغه د مرګ د ځوان پاره معلومات نه لرو کچې د خپل نظر او رنګ والان قربان چې دې د مهرباني دې په دغه نمبر دی موږ ته زنګ وکړي
0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
په اړه هر څوک معلومات لري د شمیرې د زنګ راته وایي 0 او 8 9 5 1 شمیرې پله بیا درته وایم 0 او 8 9 5 1 د ازادي راډیو خبرې زیاته مننه.
السلام علیکم ما ده هلمند ولایت فزنګ ته وخلې دي د پښتو د چاچانو د ماتین د ساه د سنې پارې د فیت زیم د لاوې جلا خون په نامه د حجا خدای صاحب زیم ما یو ورور ورسته چې د خپل مون په نامه دا شل سنجري سور د دې دي چې ورته نه درا کړی هیڅ په تلسته هر مسلمان ورور سره د عربانی یو څه درک معلوم یا د سره کار کوي یا د خپل اوري په دغه شمیره و مستر زنګ ووهي او که په خپل سازمز آواز اوري باید چې خپل کورته په پیغمۍ سره راشي چې زر حج بابا ډېر ظاهر دی شمیره درته وایم 0 8 0 8 2
السلام علیکم زما هبلا ده میدان وردگ ولا استیاباد پولیس والای ده
خونخیر حسن بیگ د کلی اوسیدون کایم زادی راژیو تدا فیغان دهیم که زما یو د کاکا زوی دی نوم یې نظام دی یا د علیخان زوی دی تقریبا اووه کاله دی چې نداره کدی که چا ته معلوم وي یا درک لري نو په دغه شماره ته زنګ ووایي صفر اوه اویا شپږ شپېته اته شپږ شپېته اته دېرش شماره یو ځل بیا تکرار صفر اوه اویا اته شپږ شپېته اته فریم اته دېرش
بلیا سلام علیکم ز جانان یم د کندهار ولایت د راځي د کلي سره زما ورور دی چې میاشته تللی وو د میوان ته سره بغلسه نو خان میژې خړې سترګې دي دی جګ سور سپینه هلک دی د فویم تپنه دي نو هر مسلمان ورور ته که یا معلمي یا په عقله معلومات ولري دغه لمبر دې زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ څلوېښت اووه څلوېښت څلوېښت هیله کوم نارما پیغام نشر کوي شرینی ورخه کېږي هر مسلمان ورور ته که یا معلومات یا ورمعلوم یا دی خپله زما د اواز اوري زما که دغه لمبر دې زما سره اړیکه ونیسي د خدای په امان.
د نوآباد اوسېدونکی یم. زما یو د تره زوی چې په نامه د مولوي محمد عالم چې دا شپږ کاله کېږي د کور څخه نادارکه شوی ده که د دې په هکله هر څوک معلومات لري نو په دغه نمبر باندې زمونږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه اویا شپږ څلوېښت څلوېښت اته سوه شپاړس. وسلام.
بله سلام علیکم. زه بریالی خبرې کوم د پروان ولایت نه. زما یو تروزه یو ورک دی نوم یې نادر خان دی د پلار نوم یې روزالدین دی د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
دغه پیغام دی ورور زما یو خوریې دی ورک دی د آیات خان په نامه د جبدالي اکا د پل څخه وتلی دی د غرمې په دولس بجې ده څلور کاله کېږي چې ورک دی که چېرې چېرې تاسې معلومات لرئ د ازادۍ د لر څخه دغه پیغام نشر کړي د آیات خان دی د محمد خان اکا زوی دغه پیغام دی. زه عبدالنبی نوم یېږم د جبدالي اکا د پله د مېرمنده ورڅخه مې زنګ ولیږه درست ولو.
السلام علیکم جزاوی د ټولو کارکونکو اورېدونکو سلامونه او یوبار له سلامه د ما انډیوال وخت د مرجان په نامه که چا ته معلوماتي په دغه شمېره ته ماته زنګ یې صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس یولس پنځه ویس یو لک روپۍ جایزه لري. وسلام د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیلې احترامات پښتنه مینا یو ځلې بیا د پیغام په لیکه در سره ملګری شوی ستاسو د راډیو مینهوال او مینه دوست ورور هغه مینه اطلاع تنګیوال د ازادۍ راډیو په څپو د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه تاسو سره دا پیام ثبتوم. زمونږ په کلي کې چې یو کلیوال مو دی د دیرشو د یو دیرشو کالو دی تیر ورځ د کابل کمپنۍ کې نادرکه شوی دی. هر یوه دوسته که چېرته د علامات معلومات وړي نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه دوه اتیا شپږ شپېته یو شپېته اته ویشت. یو ځلې بیا یې وایم صفر اووه اته دوه شپږ شپېته شپږ یو دوه اته. هر چاته که د علامه مجان معلومات وي نو زما سره دې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم خلیل شنا له کونه لوري څخه زما یو تر زی دی عبدالله په نوم دی چې ډېر وخت کېږي چې نادرکه شوی دی سره کې نشته خو چاته د دې په اړه معلومات وي نو سترګې ربره یې وزخه ده تورې جامې دي نو لطفا په دغه شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي په صفر اووه اویا اتیش دیرش اتیا شپږ صفر اووه اویا اتیش دیرش اتیا شپږ نو مې ته د دې شمېره ده نو شیرینی هم لري.
بله السلام علیکم زه خان بریالی یم د کندهار د ولایت څخه پیغام پېژنم هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما یو انډیوال د هلمند ولایت د کلیکونه کې کور دی نیمې معصوم دی او بل ورور یې نظم احمد نومېږي د څلور کاله کېږي چې زما څه نظره کدي چېرې چاته معلومات وي یا دې زما غږ اوري نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي بیا وایم صفر اووه صفر اته صفر شپږ څلور نه پنځه انشاءالله جایزه هم لري د خدای په امان.
السلام علیکم زد نداجی ولسوالی تاسر په تماس یم آزادۍ راډیو د پیغام میتاب ارزو ده چې باز خان نومیږي د درې کال کې چې ورک دی سرتر مور لري جلال خان حق شي دی چې معنا ده یو سر دی په دغه شمېره د زموږ سره څنګه می چې ار یو کورنۍ دی چې ویني کده خپل اولیت په تلور نه شپږ دوه دوه اته اووه اته نه اووه بیا شمېره وایم صفر اووه څلور نه شپږ دوه دوه اته نه اووه. السلام علیکم.
علیکم سلام محترم اوریدونکو، ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه په دې هیله چې ورک دوستان مو ژر تر ژره پیدا سي او بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو د خبرونې وخت را رسیږي اجازه غواړم. الله مو مل سه.